صفی الله استان اگزای میزبان شماست. خوش آمدین استان.
مننه کوم سید سمی عباس وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټوټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستاني او دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روابللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود،
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همه پیغام و چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، په راتلونکي کې راشئ زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګرې ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو، خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیوه، یولس نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا ده وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړ شول، خو ټرمپ وویل که دا د بایدن اداره وای خی 2,000,000 امریکایان بمړ شوی وی. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختې نیوکې وشوې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې چې پیښې شوي دي والیان او ښاروالان ډیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال ژان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اورلګېدو له 3 بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگی جټ الوتکه ایران اسکوره کړي. انقره سمدستي د ایروان دغه ادانه درسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشانستي پنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي نسوخوی سو 15 الوتکه د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په محل نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مال کېږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې 3 ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د 90 کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جره السبا پرون ناوخت د تلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس 2 ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او ډلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی 1.5 کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزرز په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې ډلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړې شوې. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل کولای شي. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو اجمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجو د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړې سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوحه کې خبري روانې دي خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه به برته راو، نن یې بار کسه به برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
پرون مو چریږي ورځ يم چم شي
نه دغه لا.
او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیوال ورځ ده. په دې اړه تفصيلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسی منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته دوی در ساتي.
بیا هم ښه راغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2 ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح.
افغانستان چنګار دی ونی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی، په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هر کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هره ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالیږلی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمه کې چې امنیتي کمربند ته نږدې دي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې لخوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نسي کولی.
موږ دغه لا سره مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چړېږي، ورځې هم چمشې نه.
دغه لا سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته خو دا ولسالیان خو بېبیخي وزو داسې نور شنختګانو کر راوزو چې د جنګ نکې لږ فنا یو لیرې داسې ځای ته راځو ته نمې دا غوښتنه ده چې د سم امنیت ونیسي او سم ژوند وکړي یو امکانات ورکړي پوستو ته چې هغه وینه شي چې یو پوسته لس کاسه پکښې ناستې هغه شل پره خطا کړي یا دېرش پره خطا کړي نو بله دا کله سره کېږي
که څه هم حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي طالبان د دې ولایت 80% سیمو باندې واکمن دي او د هغه ځای پر هغه سیمو پوستو بریدونه کوي چې د حکومت تر واک لاندې دي دا وازی خلق نه دي چې د جنگونو له شدت څخه اندېښمن دي د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی بریدونو په بې ساري ډول زور اخیستی دی د نادالیا او نایو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنګونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډېر سوي دي
په پخوا پر پرتله باندې اوس جنګونه ډېر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي په هر رسانه کې بریدونه کېږي طالبان ته روزونه کوي هلته تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی طالبان استفاده زیاته غټه سلا ده او تر روزي له زر سلا څخه ډېر استفاده دوی کوي موږ خو مخپل حالات ورسره کو دفاعي دفاعي حالات ورسره د خو خو دې ته روزونه کوي مخه ده او خو موږ هم ورسره مقامات ورسره کړي دي سر تر اوسه موږ کومه ناکامي نه ده ورسره وړې تلفاتو دواړو طرفه لکېږي خو دې ته روزي حالات کې راځي دې تلفات شاید ډېر خوري سره خو بیا هم پرپوسو چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخه بیا هم د دې تلفات ډېر دي
کته حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفات په اړه د کیک ارقام درسنې په واکې نه دی ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تیرونی د سی شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات سوي دي کته هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدل
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلېرویشتم تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بېلابېلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي وو او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی وو او ښه روانو په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل له خوست راپور را لېږلی
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلېرویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې تلین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته ارجمند کاس وو د سحدریزه سره به مخالفت کول په وخت کې چې د پاره کې بل سحدریزه ملګری وو هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لړ وخت ورته یاري ونه کړل او دا ډېر زر ځای شول بل خو سیادت چې لرل مونږ نن چې دلته راټول شو یو په ګوندی او په سمتي لحاظ نه راټول شو ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري یو ملي شخصیت وو
د غونډې او تابعیا کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوي دي
خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوي دي چې د هغه د ژوند د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی وطنپرستي ده وطنپالنه ولسپالنه ده هغه ژوندی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د ده دغه تلینونه لمانځي او د ده فکر به پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان یووالي ته ډېر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 15 کال شپږ کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید په منځنه کې مونږ د هغه مرکې اتل چې د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې وه د همغه اتل یاد تازه کوو او د ده په یاد خپل زړونو ته تسکین ورکوو
د تلین د لمانځنه یو بل ګډونوال حاجي محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینه لرله دي د کوم پوتشونی اشخاص چې تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منزل لري نه نمبرې لري او نه کوم په غصب او فساد کې لوس لري نو موږ ته په دې خواندور کوي چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس وو که څه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د ده هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې 24 کاله وړاندې د میزان په 15مه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په آریانا څلور لارې کې د ده له ورور شاپور احمدزي سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپل پلرنۍ هدره کې خښ شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تر لنډې د می ورسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري
یو شمیر لویدیزو ورسپانو لهغه ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر په اړه مقاله خبري کړې د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوی باب د پرانستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو 12 کلونو کې د عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې لمخې ځینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالې د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلي دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دی. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوری او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکې اقدامات دوام لري، کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن بې اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکا، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکا، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د منسک د بلوازه پولیسو مشر دیمتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی ماکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9مې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرلپسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو.
زه عبدالولی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنفسي د لاس په هیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کیما. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامل صالح کې، یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سره سیوه شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز سیدي سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیگ ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلي خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد راوبللی و. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یوه جنګي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تانزیه مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخته د دوو تنو په ټپیکولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې اف شپاړس جنگي جت الوتکه یې رانسکوره کړي. انقرې د ایروان دغه ادعا نادرسته بللي. په ناګورنو قرهباغ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. لمړی رازو د راپور مقدمه ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه ده؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تل ترجمه ورکې.
13 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو د غړي دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټول نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د 23مې غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د 20مې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډېره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکو نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر به ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډېره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا، په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت ته یو حد د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتل وایي کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو داسې مرجع نشته چې کار وویشي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخې نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانیدلی دي تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګو مندو شي ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولی. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا منظور
شوی نه ده. خغلی مومند اویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس نه موجودیت لامل نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي.
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمېر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر دشما د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیواله ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیلو ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته د نور پیغامونو ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دې خاطر نه را پریږدي، د کندهار څوک تیری ته نه را پریږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلین دا غوښتنه لرو چې دغه لار لکه مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په ډېرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بند ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان دي، ګرد مسلام لار لارې بند کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایدایه کړي، یا طالبان سره وي خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام
دا زموږ پیغام دی، دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي. یو خوا ته نه شو کولی چې ولاړ شو پر روزګان ولایت، ټول لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مې طالب باندې ویم په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کښې ناست، پر مشران لوېدلي دي، پر افسطه لار باندې پر یګو کښې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي پر یګو. مې دا واسطه یګو یو لار یله سوې ده چې ورشي مشران پرم خالي کېده. ټیربوزان یې دا غټ غټ مشران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي، هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر و دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام لرو، بل هېڅ پیغام نه. السلام
السلام علیکم، زه عبدالرازق خبره کوم. د ګیزه ولسوالۍ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه، د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې
طالبان ته دا پیغام دی دا کوم دی اعتماد شهیدان ته وګوري دا زپلې ولسته وګوري لارې مو بندې کړې دي نه د تنګ خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کوندو د اعتماد خبر یاست دغه لارې دي لکه دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینیک نه رسیږي او تر شپخانې پورې نه رسیږي چې موږ در بدر یو څوک چاته وځو دغه موږ پیغام دی راځي
مننه کوم دوستانو ستاسي یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې نور هم ستخو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده ویلې دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به یې سره واورو
رئیس صاحب ښه راغلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي څو ولسوالۍ سقوط دي او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو
دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې وزتاته وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري د 50 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو راهیسې مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی د خوراک نه د وال تفریدي نه دی دوری را پریدي یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسې هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسې کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس حالت کې دی ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده هغه سیمه چې
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلې دي هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې
یوه مسله د امنیتي ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي هلته د دوی غزمې دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي دوی تا ګراتاک دوی تا اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي
پاسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي پولیس هلته د 1 کال هم هلته تېر کړی دي 8 میاشتې هم تېرې کړې دي کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دیو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړه چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د هوا د لارې څخه دی هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند پنځو کلونو راځي زموږ لارې بندې دي څوک نه لیکل
بارګزای صاحب د چهار شنبه په ورځ د پولیسو اتوش عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین ورسته بلاخره تسلیمیدو په حال کې وژل شول. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه اونۍ کیږي چې محاصره لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه اونۍ یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ کله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دي چې موږ مو لارې مخالفینو په لاس کې دیمو، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا ستوره د مخ کې زور سره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریکو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامي جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامي مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامي مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډېر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسېږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنی موږ تقریبا پنځه نوي فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتسو مخالفین خو بیخي سل فیصد هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسې دي هلته که په کور کې سړی وي او که نه یې دی نه وځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یوه ورځ ترابلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پکښې غورځي، طالب یو نڼیې ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا پنځه نوي فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله تاسې د خیالي پولیسو یاد کړه. حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې وویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه که وزیر صاحب داخله زما غږ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا څلور سوه څلور پنځوس کسان تشکیل لرو، خو هلته یوویشت کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر څلور سوه زیات پرسونل لري، او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم یې هم نشته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، که چیرې هم دی نه دی خبر دی اقلم بیا پوښتنه باید وکړي، یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي، بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله د هغو د لاسه دا سیستم خراب دی، د هغو مشوره اخلي، د هغو نظر اخلي، د هغو سره جوړ راغلی. نور دا بل ورځ چې ګورې بېرته مرکز ته راغلی چې روزګان کې څه مشکل نه و، نه خیالي پولیس و، یوازې ادب یې دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي، او هلته چې راځي هم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، چا د لاس چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته
موږ یو لیواله روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پراره ته وي دي یا سر ته وي دي نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته موږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې دا یوازې د نن چې په وزر داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دا مشکل لرو
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و ولی پر روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغیز کړی
تبدیلی په کنه کومه چې ډیر ممکن اندغه دې کړی وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې تلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورته ریږي هغه وخت کې هم ته جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت به تر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی و نیسی چې د دې څخه موږ شي خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شهر وزارت شدی انته لږ کنټرول شوی دی خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې ته تقریبا جرلسم کومندان د امنیت چې روزګان ته راځي یعنی انته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغییریږي وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غو رضمین صاحب چلته راغلی او ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې نوې کمانډانه ترستوي هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي هلدا چې شو بد بېخي نه ورته مهمې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي
ډیر زیاته مننه
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزای وو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي د دې موږ به هم په دې خبرونه کې درته خبرو کو ورزو د فراه ولایت خده یو دوست پیغام راخلو
السلام علیکم زه د فراه ولایت د کوالی مسوالی رمضان اساسه ټلیفون کړ شیمه نو موږ دا شکایت لرو چې د موږ ورسوالی ته موږ سیمه ته دنه مرسي چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني هغه خپل خلک چې کوم مستړي د ماشام په دوډي وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خرید چې یا د کلي ملکان یا مشران یې نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان دي خو که د ستړو مسکنانو خلک وي خو د مسکنان دي وخوري نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي که نه یې نو راوړي السلام علیکم
دا ازادي راکو دلاري در هغو کارکونکو او ولیدونکو سلام وړاندې کوم پس چې موږ دغه مرضیه زموږ د مشکلاتو او ریاضونکو او نشرونکو او په حل کې مرسته کوونکو مرضیه ده موږ د کندهار ولایت سارسان ولسوالۍ کې د انارو فصل د شادلې په مساج فنا چې اصلي لارې د طالب لخوا او پرل لارې د دولتي چارواکو لخوا د ولس په مخ باندې دي خلق او مشکلات او اخلاقی کچیر موټر هم په دا پرې لار باندې یو کوم موټر دی هغه د ولسی چارواکي هغه نه پیسې اخلي او دغه چې بیا پیسې موټر نه پرېږي چې هغه ولات د خپل مشکل حل کی یا مرکز په ځان ورسوي د باغول خاوندان څخه علاوه پر دې چې لارې پر بند کړي یو کړیت انار خو څوک نشي انتقال ولای نشي وړلای د پیسې غوښنه هم ورڅخه کوي چبا خاطی چارواکی له هغه څخه پیسې غواړي ولر په تکیف را غواړي ومندامي ته او حالت د پیسې غوښتنه ورڅخه کوي زموږ هم دغه شکایت ولر مدغه حال دی دغه شکایت مو چې چارواکو سره مسؤل چارواکو سره غوړو ورسوي زموږ سره د خدای په خاطر دغه همکاري وکړي د کومک وکړي موږ څوک ژوندۍ دی د ازادي راډیو
اوریدن کو کار کون کو تانے کے لیے احترامات وړاندې کو کشر خبرې کوم گوشتی اور سوالن دلتا تصور دیر سوی دی دا کابل پر خاریا کی ردی مخنیوی دی او کی گردی مخنیوی اور کی دا خنور مزرار کی سلام دیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حنیب د ننګرهار نه ستوند زمون دا د پدی ولایت کی چی مخ کی کالدار رایج وی او فقې بن سوداګان کی دی وس افغانی رایج دی او پک کالدار بار چې پسل روپے به یوشه کې د نو پسل افغانی نه بلکې په یونیم سل افغانی کی خلکو تستون زده ګو سیدا سروان دی کچری دا ریټونه او به برابر نشي نو دا ټول نسبه بیا هغه کالدار ته رواج ورکی او بیا به ملي هویت چې کوم ده به موږ د لاس ورکو. السلام علیکم.
مننه کوم کور مو ودان دوسته چې تاسو او زموږ نور او اوریدونکو مشته پیغامونه راستولې و ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې خپل شکایت رات فریج دی خپل ستونزې چې په کوم سیمه کې لري موږ د دې خبرونې لاله تر اړوند مسولینو پر رسو او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي. تربیامو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.